السلام علیکم او ستړم شهدا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د فروری د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو، خو تر ټولو اول د دې ساعت تازه خبرونه له مجید بابا راوړو.
د پاکستان پوځ وایي حافظ سعیدی د ملي ګټو له وجې نظر بند کړی دی. په خوست کې 214 اته کسان ژوبل کړي دي. د امریکا د وزارت خارجه سره 900 سفارتي عملی د ډونلډ ټرمپ لخوا د وو اسلامي هیوادونو په وګړو امریکا ته د ورتګ د صدارتي فرمان مخالفت کړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز ویان وای حافظ سعیدی د ملي ګټو له مخې نظر بند کړی دی. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور پرون په راولپنډی کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د حافظ سعید نظربندي د دوی د پالیسۍ برخه ده او دا کار یې د ملي ګټو په ترڅ کې کړی دی. د جماعت الدعوة مشر حافظ محمد سعید د دوشنبه په ورځ نظر بند کړل شوی وو او د پاکستان کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان خبریالانو ته ویلي وو چې دا ګام یې د ملګرو ملتونو لخوا جماعت الدعوة د ترهګرۍ ډلې ګرځول وروستو اخیسته ده. د پوز بیان وایي د حافظ سعید د برخلیک په اړه به نور جزئیات په راتلونکو څو ورځو کې مخې ته راشي. نن سهار په خوست ښار کې ملي لوبغالي ته نږدې دوه پرله پسې 14 درې ماشومان او 5 پولیس ټپیان کړي دي. د خوست امنیت د قومندانې یو چارواکي غنیم رحمان مشال ریډیو ته وویل چې 14 هغه مهال وشوي چې پولیس د سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وو.
دا چودن نن کو د استودیو مخه ته یو رمر کنټرول باندې د وطن د مخمنون له فونه غوته چې څه شوی او چودن وکړه چې په نتیجه کې 15 نفر پولیس زخمی شوی دي چې هغه سرسری دي او 3 نفر ماشومان هم چې زخمی شوی دي هغه چې ختم دي اندخنی ور نه ده.
د دې په وینا د ابتدایي پلټونو له مخې دا 14 د ریموټ کنټرول په واسطه ترسره شوې دي. غنیم رحمان دی اتوي چې د ټولو ټپیانو روغتیايي حالت ډاډ وړ دی او پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه کومې وسلواله ډلې ذمہواري نه ده اخیستې. قبایلی سیمو ته ستانشي وي زده کوونکي وایي چې د ډیرو احتجاجي مظاهرو باوجود حکومت دوی ته د دوو کالو نه تعلیمي وظیفې نه ورکوي. تېره ورځ د مومندو قبایلی سیمې د کالج یو زده کوونکي ایشان خان مشالې جو ته په دې اړه وویل:
موږ به ډیر احتجاجونه موږ په هغه باوجود دغه ونه شوله. په شاور کې چې کوم درفاته ولدي هغوی د ملو شوي د ځنڅه کې چې کوم دي هغوی ته نه دي ورتلي.
خوبل خو د فاټا سیکریټ د تعلیم محکمه وایي چې دغه زده کوونکو د تعلیمي وظیفې درخواستونه یې متعلقه ادارو ته لیږلې دي. د پاکستان وفاقي حکومت د هغه ډاکټر شکیل افریدی د دوه زامنو او میرمن نوم په اگزیټ کنټرول لیست یا د ملک نه د بهر نه تللو کسانو په فهرست کې اچولی دی چې د حکومت په وینا د اسامه بن لادن په اړه امریکا ته معلومات ورکړي وو. د شکیل افریدی وکیل قمر ندیم نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل: ډاکټر شکیل افریدی په 2013 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د وژنې نه پس په جیل کې دی. هغه ته د وسلوالو ډلو سره د مرستو په تور د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل انتظامی د قید سزا اورولې ده. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه وایي چې په صوبه کې به هغو ښځو سره قانوني مرستې کوي چې وس نه لري. تېره ورځ په کوټه کې په دې اړه جوړې شوې یوې غونډې ته نه پس مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد اتحادیې مشر عبدالغنی اډوکیټ وویل:
دا پروگرام خاص طور پر د زنانو د فرض دی او هغه زنانی سیدی هغه توان نه لري دومره همت زرنسته د پیسو په حق لباندې دوی راځي په عدالت کې د خپل انصاف لپاره د خپل حق لپاره خبره وکړي.
په دې اړه جوړ شوی یو مرکز د یو غیر دولتي ادارې لخوا یادې اتحادیې ته حواله کړل شو. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیون عمري. د صوبه سند اسمبلی تېره ورځ په ښوونځو کې زده کوونکو ته جسماني سزا ورکولو باندې د بندیز قانون منظور کړی دی. د دې قانون تر مخه به هر هغه سزا باندې بندیز وي چې ماشومانو ته درد ورکوي. دا قانون به په سرکاري غیر سرکاري سکولونو د ماشومانو د روزنې ادارو سره سره په مذهبي مدرسو کې په یو وخت عملي کولای شي. د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سره تعلق لرونکي غړي مهتاب اکبر راشدي دغه قانون وړاندې کړو کوم چې په متفقه توګه منظور کړل. شو د قانون لمخه څوک هم چې د دې قانون سرغړونه کوي نو د هغوی پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړی دی چې په ګرد نړۍ کې 970 امریکایي سفارتکارو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه فرمان سره اختلاف ښکاره کړی چې امریکا ته د کډوالو په ورتګ او همدارنګه د وو هیوادونو چې په بنیادي توګه مسلمان هیوادونه دي په سفر کوونکو یې موقتی بندیز لګولی دی. سفارتکارو شکایت کړی چې د ولسمشر دغه فرمان د اسلامي هیوادونو سره د امریکا اړیکې خرابولی شي، د امریکا پر ضد حساسیتونه راپارولی شي او هغه کسان خوابدي کولی شي چې امریکا د ورتلو قانوني اسناد لري. دغه سفارتکارو دا هم ویلي دي چې دغه فرمان د امریکا حق واکدارو ته هم تاوان رسوي چې دوی د تبعیض خلاف دي، د انصاف پلوي او د تاوده هرکلی ویونکي دي. دوی وایي امریکا له دغو بندیزونو نه ډیره غوره ده. وروستۍ خبر دا چې امریکی ایران ته خبرداری ورکړی چې د دوی لخوا دوه ورځې وړاندې د بلیسټک لری واټن ویشتونکي توغندي ازموینه ورته په هیڅ حال کې د منلو وړ نه ده او دا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون خلاف ورزي ده. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکې نوي سفیر نیکی هیلی پرون دغه خبرداری د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل سره د بندو دروازو تر شا د ملاقات نه پس ورکړی دی. امریکې له سلامتي کونسله د ایران لخوا د توغندي د ازمویلو په باب د بحث غوښتنه کړې وه. د مشال خبرونو پای او به تاسو د موسم حال او د کرنسو به د رفت انجم نه واوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 73 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 73 روپۍ دیرش پیسې خرڅیږي. یو یورو په 45 روپۍ 50 پیسې او په 48 روپۍ. یو پاؤنډ په 44 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 45 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 28 روپۍ 22 پیسې او په 28 روپۍ 22 پیسې. یو درهم په 31 روپۍ 50 پیسې او په 31 روپۍ 55 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 25 پیسې او په 1 روپۍ 25 پیسې. په یو پاکستان روپے در سوا سلور ایرانی ریال نہ خستلے کی گی اور پہ یہ پاکستانی روپے در سوا شپگ ایرانی ریال نہ خرسی گی. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې د وینا تر مخه په راتلونکي 40 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې په ځینو ځایونو کې به وریځ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم شپږ وي. په بنو کې زیات نه زیات 40 او کم نه کم 3 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 42 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی یو وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل او د کرنسو به او د موسم حال مل رفت انجم نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري سند اسمبلی په سکولونو کې د ماشومانو د سزاګانو خلاف قرارداد منظور کړی دی. د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکي سوای
چینج خوشتر کافی لگیا دی نه کیږي څو پر ماشومان غالي کې خو حالې شي سکول کې چې راي بالکل هغه سکول نه تر تور شي نو ما په خلا هډې خوش
دا فاټا سینو پارلیمانی استازو د فروری پښپګما د فاټا راتلونکي حیثیت په اړه یو جرګه را بللې.
په دې ورځ باندې به مونږ خپله اعلامیه جاری کوو. ډیډ لاین هم ورکولی شي. دغه ډیډ لاین پورې د قبایلو د مستقبل فیصله ونه شو نو په هغه ورځ باندې به بیا زمونږ تر نوي
دا خیبر پختونخوا حکومت وای د چین پاکستان اقتصادي راداره پروژې په ترڅ کې د ځوانانو د تربیت او غوي ته د چینایي ژبې خودلو لپاره به ګامونه پورته کوي. یو سوداګر وای
اوس چینیان لګیا دي اردو یا پښتو د زمونږ د علاقانو ته او مشرانو ته کار را دي چې چاینیز کلاس شروع کړو او خپه طریقه هغه ته وښایو هغه دې د دې سبا ورته انټریکشن کې تکلیف
نو. رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. سند اسمبلی د سه‌شنبه په ورځ په سکولونو کې زده کوونکو ته جسماني او د سپکاوي ډکې سزاګانو ورکولو باندې د بندیز قانون منظور کړی دی. د دغه قانون له مخې به په هر هغه سزا بندیز وي چې ماشومانو ته درد یا تکلیف ورکوي یا په داسې کوم حالت کې ودرول کیږي چې ماشومانو ته پرې تکلیف رسیږي. دا قانون به په سرکاري، غیر سرکاري د ماشومانو د روزنې په ادارو او ورسره په مدرسو کې هم عملي کیږي. د محمد عمران رپورټ اورو.
په سند اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل غړي مهتاب اکبر راشدی دغه قانون وړاندې کو کوم چې په متفقه توګه منظور کړی شو. د دې قانون تر مخه به نه یوازې په ښوونځیو کې په جسماني سزا بلکې په داسې کوم عمل هم بندیز وي چې پکې ماشوم یا ماشومې ته د درد احساس کیږي. او یا پکې د دغه ماشوم یا ماشومې سپکاوی کیږي. د دې قانون په اړه مهتاب اکبر راشدی د چهارشنبه په ورځ مشال رډیو ته وویل چې که څوک د دې قانون نه سرغړونه کوي یا ماشومانو ته سزا ورکوي، نو اول به هغوی ته خبرداری ورکول کیږي او که منه نه شو نو بیا پکې د نوکرۍ نه د ویستلو پورې سزا شامله ده.
د خبرتیا وروسته هم ماشومانو ته د جسماني سزا ورکولو دغه لړۍ روانه وي، نو د سزا په توګه د دې قانون د لارې د استادانو مخکې تګ ودرول کیدی شي یا تنخواګانې کمیدی شي، او که بیا هم وي نو دغه استادان به د نوکرۍ څخه لرې کولی شي. او همدا هغه سزاګانې دي چې په دغه قانون کې موږ د وړاندیز په توګه ورکړې دي. تر اوسه استادانو لخوا ماشومانو ته د سزا ورکولو په اړه کومه سروې په سند صوبه کې نه ده شوې، خو دا یوه عامه خبره ده. بله دا چې په دې قانون کې د ښوونځیو سره سره موږ یتیمخانې او مذهبي مدرسې هم شاملې کړې دي.
په پاکستان کې تعلیم په اړه کارکوونکي ادارې الف اعلان د یوې سروې تر مخه د سکولونو 70% استادان د جسمانی سزا مرستیال دي. خو د خویندو کور نومي غیر سرکاري سازمان سره په پیښور کې د تعلیمي زده کړو په څانګه کې کارکوونکي نوزت امین وایي چې اوس خلک د دې سزاګانو پر ضد سوچ لري او په دې خبر دي چې دا رنګ سزاګانې د ماشومانو پر ژوند او زده کړو منفي اغیز پرې باسي. همدارنګ په کراچۍ کې د تعلیم د ودې او د ماشومانو د روزنې لپاره کارکوونکي غیر دولتي سازمان ګرلز مشره زیرا شاوای چې د قانون جوړول نه زیات زور د دې پر عملي کولو راوړل پکار دي، ځکه چې په تیرو وختونو کې هم داسې ډېر قانونونه د اسمبلی او منظور شوي خو عملي شوي نه دي. د زیرا شاه په وینا چې په کراچۍ کې د جینکو په ښوونځیو کې جسمانی سزاګانې کمی دي، خو د هلکانو په ادارو کې دغه سزاګانې په یو لویه شمېره کې ورکول کیږي چې له کبله یې ډېرو ماشومانو سبقونه پرېښودي. د سند اسمبلی نه وړاندې په مارچ 2014 کې قومي اسمبلی ته هم په ښوونځیو کې د جسمانی سزا ورکولو پر ضد یو قانون وړاندې کړی شوی و چې پکې د سرغړونه کوونکي دپاره یو کال قید او تر 50,000 روپو پورې جرمانه ټاکلې شوې وه.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14,500 11,300 او 15,200 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د فاټر ځینو پارلیمانی استازو د رواني میاشتې په شپږمه نیټه د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه په اسلام آباد کې یوه جرګه رابللې ده. دغه استازي وایي چې د ملک ځینو سیاسي ګوندونو په فاټا اصلاحاتو سیاست شروع کړی دی، نو د جرګې له لارې هغوی ته واضحه پیغام ورکول غواړي چې د قبایلي سیمو غوره مستقبل له خیبر پښتونخوا سره په شاملېدو کې دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د تیر ګل په ورځ په اسلام آباد کې یوه جرګه رابللې وه چې پکې د قبایلي سیمو موجوده او پخواني پارلماني استازو، قبایلي مشرانو، پخوانیو سفارتکارانو، سرکار دی افسرانو او ځکهونکو هم ګډون کړو. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله را کوي.
په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني مشر شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د راتلونکي ګل پر ورځ یې د اسلام آباد په کنونشن سینټر کې یوه جرګه رابللې ده چې پکې به د قبایلي سیمو پارلماني استازو، قبایلي مشرانو، وکیلانو، زده کوونکو او فاټا سیاسي اتحاد ته د ګډون بلنه ورکوي.
هغه حقیقي قبایل به راځو، په دې ورځ باندې به مونږ خپله اعلامیه جاری کوو او ورسره ورسره به ډیډ لاین هم ورکولی شي. چې که دغه ډیډ لاین پورې د قبایلو د مستقبل فیصله ونه شوه، نو په هغه ورځ باندې به بیا زمونږ در نه وي او هغه در نه به تر هغه پورې جاری وي چې تر کومه پورې یې مونږ ته هغه حقوق نه وي راکړي چې کوم حقوق د اسلام آباد خلکو ته ملاو دي.
د ذکر دا چې جمعیت علماء اسلام فی ډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا اصلاحاتی کمیټه په سفارشاتو د اندیښنو څرګندونه کړې ده او پښتونخوا میب د تیر ګل په ورځ په اسلام آباد کې یوه جرګه رابللې وه. جرګې ته راغلي خلکو غوښتنه وکړه چې قبایل قبایلو ته د ځان له صوبه ورکړی شي. د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه پخوانی مشر اخونزاده چټان وای چې اتحادیه به پر ابلل شوی جرګه کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو حمایت کوي.
کله موږ ته د هغوی د مقاصدو پته ولګي چې د کوم مقصد لپاره راغواړي، ځکه چې زمونږ کوم پارلمنټیرین دي د دوی موقف په یو باندې نه ولاړ، دوی خپل موقف په دې درې څلور کاله کې بار بار بدل کړ. که دوی دا جرګه د دې لپاره نه راغواړي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او د دې حمایت کوي، به خو به پکې موږ بھرپور شرکت هم کوو او موږ به ټلک د هغوی مرسته ملاتړ کوو، موږ به د هغوی سره ولاړ یو، ځکه چې دا زموږ مطالبه ده.
د یادونې ده چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. یادې کمیټې د قبایلي سیمو د دورو وروستو خپلو تیار کړل شوو سفارشاتو کې ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. خو د فاټا ګرینډ الاینس مشر ملک خان مرجان وایي که په جرګه کې ورته د ګډون بلنه ورکړې شو نو ضرور به ورته ځي، خو د فاټا اصلاحاتي کمیټې سفارشاتو مخالفت به کوي.
نن ما ته صرف یو تورخم نه سالانه 82 ارب روپے ملاویږي، ما ته د پاکستان دا موجوده حکمرانان 21 ارب روپے ایڈی ٹی راغی، نو ته 82 ارب روپے چې زما په خپل علاقہ په قبایلو کې ولګي دی نه بس نه شي جوړ.
د وفاق تر انتظام لاندې قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي، او د سیمو د منتخب پارلماني استازو په وینا چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اتمه نټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړی
پ اتمه نټه د پاسا سلورو بجو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د وفاق کورونو چارو محکمې د ډاکټر شکیل افریدی د هغه میرمن او دوه زامنو نمونه په ای سی ایل کې اچولې دي، یعنی د هغوی د هیواد نه بهر تلو باندې پابندي لګول شوې ده. خو بیا د شکیل افریدی زامن قومي شناختي کارډ هم نشي جوړولی چې له وجې هغوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د شکیل افریدی وکیل وایي د پلار له وجې بچو ته سزا ورکول د بشري حقونو خلاف ورزي ده. تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال خالد خان پر رپورٹ کے اورو.
پیښور کې د ډاکټر شکیل افریدی یو وکیل په وینا د شکیل افریدی زامن په دې بنیاد خپل قومي شناختی کارت نشي جوړولې چې د هغوی د پلار نوم یې په ای سی ایل کې اچولې دي، او هغوی اوس تعلیمي ادارو کې داخلي او نور بنیادي اسانتیاګانو نه محرومه ساتل کیږي. دا کمر ندیم ایډوکیټ په وینا مرکزی حکومت ډاکټر شکیل افریدی دا غ میرمن او دوه زامن د هیواد نه بهر تلو باندې بندیز لګولې دي، خو دا دې سره سره دا هغه زامن قومي شناختی کارت جوړولو کې ستونزو سره مخ دي.
او دوه هغه تل څو کلونه بره شول، نو هغې شناختي کارډ لپاره اپلای کوله چې څو وخت هغې شناختي کارډ لپاره نادر افیسونو ته لاړل، نو هلته ورته ویل چې ستاسو د پلار نوم چې کوم دی ای سی ایل کې جوړ شوی دی، نو ستاسو شناختي کارډ موږ نه جوړو نه شو جوړولی.
ډاکټر شکیل افریدی چې د تیر شپږو کالونه د پېښور په سنټرل جیل کې بندیوان دي، چې د اف سی آر د قانون لاندې خیبر ایجنسی انتظامی ورته د درویشت کالو د قید سزا اورولې ده، خو بیا هغه د دغې سزا په ضد په یو عدالت کی اپیل جمع کړی دی. دا شکیل افریدی وکیل قمر ندیم وای چې دا شکیل افریدی خپل شناختی کارت هم د 1300 کالو نه ختم شوی دی، او هغه نوې شناختی کارت نشي جوړولی. خو بیا د پوینا د شکیل افریدی د جرمونو سزا دا غ مرمن او بچو ته ورکول د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. دغه شان د ډاکټر شکیل افریدی رور جمیل افریدی رسنو ته ویلی دی چې داغه وریرونه زیم خان او مانور خان اوس زلمی شوی دی، او هاغوی د قومي شناختی کارت د نشوالي په وجه تعلیمي ادارو کې د داخلي او نور ستونزو سره مخ دي. دا رسنو تر مخه د شکیل افریدی رور بعد دغه فیصله خلاف پیښور های کورټ کې اپیل جمع کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا خیبر ایجنسی په جمرود کې د نام نه ځینو پیښو د رامنځته کېدو وروسته د خیبر انتظامی چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ د جرګو لړۍ پیل شوې ده. نن په جمرود کې د یوې جرګې په وخت د امنیتي ادارو چارواکي او ځایي مشران سره د سیمې د امنیت په خوندي ساتلو باندې متفق شوي دي، خو په دې جرګه کې بیا ځایي مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د سرچ آپریشنو په وخت د دوی په کورونو چاپې نه وهي او د دوی لپاره د پرمختیایي کارونو ترسره کولو سربیره د تیراکو کې خېلو کډوال زر خپلې سیمې تستانه کړي. نور تفصیل لسی مینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری پر رپورٹ کې اورو.
په دې جرګه کې شریک یو مشر ملک فیض الله جان کو کې خیل مشال ریډیو ته وویل
سیکورټی فورس سره چې کومې د مونږ خبرې روانې دي امن او امان په وجه باندې دویمه ایشو دا وه مونږ انتظامی سرم خبری شوی سیکورٹی فورسز سرم چې کم وانټډ خلق وی تا ته وانټډ وی نو سیکورٹی فورسز پکار دی چې انتظامی هم په خپل اعتماد کې واخلي او مشرانم واغه په عزت او په قدر سره هغه خبره کوي چې نور د موږ د چادر و د چار دیوالی و د ما د خویندو میندو بیزتی و نشي.
او رفیق خان کو کې خیل د دغه جرګې په محل خپل مشکلات صدا سے بیان کړل.
دا یو جرم د ټولونو او د تصویر کوم خبره د جرګې روانې وي نه مشرانو چې کومې پیسې پکې اخلي پیسې هغه نه اخلي کېږي دا جرګه سر ته نه رسي او دوې میاشتې او درې میاشتې لګیا وي نو مونږ دا وایو چې بس پی دا خبره مونږ مخکې بوزو چې یاره مونږ د جرګې زر زر حل کوي او زر زر د خبرې مونږ له پکار دی چې به تاثیر کې حل کېږي. بس
او د تیراکو کې خیل یو کډوال پیر بادشاه وویل چې د تیرو څلورو کالو راهیسې په جمرود کې دیره دي خو څوک ورته پام نه کوي.
سرکوري مالې نه مونږ دا سوال دی دام راپورته یي چې دا د مونږ له علاقه کلیر کړي او مونږ له هغه خلک واپسي وکړي او مونږ له هغه راشن وغام وکړي.
دغه جرګه په داسې حال کې ترسره شوه چې په دې وروستو کې په جمرود کې د نامنه ځنې پیښې رامنځته شوې دي او امنیتي ادارو په ځایي مشرانو غږ کړی چې وسلوالو لپاره پناه نه ورکوي او د اجتماعي ذمهواریو تر لاندې دي د سیمې د امنیت لپاره حکومت سره یو ځای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جماعت الدعوه ډلې او د فلاح انسانیت مشر حافظ سعید نظربندۍ په اړه د هند خارجه دفتر ویلي چې پاکستان لبه د وسلوالو خلاف نور اقدامات هم کول وي. حافظ سعید د ګل په ماخام په خپل کور کې سره له نورو څلورو کسانو نظربند کړل شوی دی. د هند لخوا په نوموړي تور دی چې ممبئی بریدونو کې لاس لري. رابعه اکرم خان له تفصیل سره.
د هند خارجه دفتر ویان وکاس سواروک د بیان تر مخه چې د پاکستان د خاورې نه په هند کې ترهګریزي پیښې کوونکي تنظیمونو پر ضد سمومانو کې سخت کاروایي نه به دا ثابتېږي چې پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي په اړه سنجیده دی. وکاس سواروک په وینا چې په وړمه شپه حافظ سعید او د نورو کسانو پر ضد کاروایي له دې نه وړاندې هم په ماضي کې کتل شوې ده. تېر مازدیګر د پاکستان پوځ ویلي وو چې د حافظ سعید نظربندي د دوی د پالیسۍ برخه ده او دا کار یې د ملي ګټو په ترڅ کې کړی دی. د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د ګل په ماښام نظربند کړی شوی او د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان خبریالانو ته ویلي وو چې دا اقدام یې د ملګرو ملتونو لخوا جماعت الدعوه د ترهګرې ډلې ګرځولو وروسته اخیستی دی. د پنجاب صوبې د داخله محکمې د نوټیفیکیشن تر مخه چې جماعت الدعوه او فلاح انسانیت د کتنې یا واچ لیست او دویم شیډول کې اچول شوي دي. د نوټیفیکیشن په وینا چې د تنظیم پنځه مشرانو حافظ سعید، عبدالله عبید، ظفر اقبال، عبدالرحمن عابد او قاضی کاشف نیاز د ترهګرۍ اکټ کال 1999 تر لاندې په حفاظتي تحویل کې اخیستی شوي دي. د سیمه ییزو چارو کارپوه حسن عسکری وایي چې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په اړه په پاکستان فشار هم و، خو پاکستان امریکا ته دا پیغام ورکول غواړي چې نوې انتظامی سره کول غواړي.
ملکی مفاد سے مراد یہاں یہی لی جائے گی نا کہ وقتاً
ملکی مفاد نبا مطلب دلته دا اخستې کیږي چې وخت په وخت په پاکستان د امریکا لخوا فشار دی چې د داسې تنظیمونو هلې ځلې کنټرول کړی شي. دا وخت د امریکای انتظامیه بدله شوې او نوې حکومت راغلی دی، نو هغوی ته دا پیغام ورکول چې پاکستان ورسره کار کول غواړي، ځکه پاکستان دا ګام اوچت کړو او دا ښایي چې پاکستان نړیوالو پریکړو په رڼا کې تلل غواړي. نو د پاکستان لخوا د امریکې په اړه په دې خبرو پوهیږو.
پخوانی د قانون وزیر او د قانوني چارو کارپوه افتخار ګیلانی وایي چې په ترهګرۍ کې ککړ ډلو پر ضد کاروایی پکار ده، خو د دې خلاف مقدمه هم پکار دي.
مخکې پکار وه، اوس وخت تیر شو، اوس اوپن ٹرائلز پکار دي. دا غلطه خبره سره 1900 پټ پټ سیکرټری توایز مسره دا مواد اوپن ٹرائل پکار دي. عدالت ته راواله کوم د انټي ټیرریزم کورس دی الته کې پکا دي ټرایلز پکا دي ته ریته موقعه ملاوي شي.
تیر ورځ چې ماتو داوا او د فلاحي انسانيت مشر حافظ سید نظربندي په اړه د پاکستان په مختلفو ښارونو کې احتجاجونه هم شوي دي. واسیح دیوی هند په کال 2008 کې ممبئی بریدونو ذمہوار حافظ سید ګرځولې و. پاکستان یې د نوموړي پر ضد د کاروایي غوښتنه کړې وه. امریکا په کال 2012 کې د ممبئی بریدونو له وجې د حافظ سید د سر قیمت $10 ملیون لګولې و.
دا و رابی اکرم خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د فنی تعلیم او تربیت صوبایي ادارې ته امر کړی چې د چین او پاکستان اقتصادي رادارې منصوبو لپاره د ځوانانو تیارولو په مقصد جدید هنري او فنی تعلیم او د چینی ژبې زده کړو لپاره زر تر زره کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا په سیمه کې تاجران دغه یو ښه ګام بولي او وایي چې د نوې دور تقاضو لپاره د ځوان کول تیارول د وخت ضرورت دی. په دې اړه له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د فنی تعلیم او تربیت لپاره خصوصي مشر د صوبایي اسمبلی غړی ارشد عمرزه مشال لیډو ته ویل چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهدارۍ په مکمل توګه ګټه اوچتول لپاره د خیبر پختونخوا حکومت هڅه او ګامونه شروع کړی دي چې خپل ځوانان د لپاره په مکمل توګه تیار کړي.
پک زمنګ روان دي د اغیره لپاره موږ په مختلف انسټیټیوټو کې چې د موږ کسان ترن کیږي په دې کې هغه چینیز چې د موږ هغه را تکم خور دي په اکه دغه باندې ټریننګ موږ هغه د ورکو او دغه نه علاوه چین لینګویج په دې وخت کې موږ د سرو انسټیټیوټو کې چې د موږ چینیز لینګویج چالو کړ د صوبیر ترقې لپاره چې دغه یو اهم سي.
بلخو د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیه یا د چیمبر اف کامرس مشر حاجی افضل مشال لیډو پدې حق لوویل چې دا د وخت ضرورت دی چې زموږ ځوانان د نوې هنري تربیت سره سره چینی ژبه هم زده کړي.
څومره کارخانه چاینا نه یا دنیا بل ملکونو نه روان دي او های ټیکنیکل کمپیوټرایز مشینری روانه ده. هغه د پاره چې کوم زموږ ټیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسټیټیوشنز یو هغه چې کوم ټریننګ کورسز دي هغه وخت ضرورت مطابق دي اپګریډ شي. چاینیز لنګویج خو سیده خبره چې بای اوس چینیان لګیا دي اردو یا پښتو ځکه لګیا دي. زموږ دی لکان او مشرانو ته کار راځي چې چاینیز کلاس شروع کو او خپله طریقه هغه دوه ایو هغه عزت کې سبا ورته انټریکشن کې تکلیف نه.
تکړه چې په خیبر پښتونخوا کې د وړاندې نه د هنري یا فنی تربیه شوی ځوانانو ډیر کمې دي او د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې په دې اړه باندې سنجیده او کوټلې ګامونه زر تر زر پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا لړپورو صوبایي چارواکو د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د بجلی په مټ کې دوی تخپل پاتې پیسې زر تر زر ورکړي. په دې اړه تیر ورځ په پېښور کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید اډوکیټ په مشرۍ کې د صوبې د خزانه او قانون ادارو لړپورو چارواکو یو غونډه وشوه. د غونډې ګډونوالو له وفاقي حکومت د قومي مالیاتي ایوارډ ان اف سي د اعلان غوښتنه هم وکړه. د غونډې د فیصلو په اکله د مشال ریډیو خبریال خالد خان مظفر سید سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی. راځي چې واورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل باید چې مرکزی حکومت صوبو ته مرکزی محاصلو کې پل برخه د پاره نوې کمی فایننس ایوارډ اعلان کړي او پختونخوا صوبې ته د بجلی په مټ کې پاتې پیسې په وخت ورکړي. ګانی دوی د دې خلاف عدالت ته هم تللی شي. دا پختونخوا د خزانه وزیر اویل چې مرکزی حکومت د صوبو د برخونه گلگت بلتستان کشمیر او قبایلی سیمو ته وسایل ورکول غواړي. دا یو پښتنې په جواب کې مظفر سید اول موجوده ان اف سی ایوارډ کې د صوبو برخه 55% او د مرکز برخه 23% ده او بیا مرکزی حکومت پښتونخوا ته د ترخګرې د مخنیوي په مد کې او د غربت په بنیاد زیاتې پیسې هم په روان مالکال کې ورکړي. دا یادونه ده چې تیر ان اف سی ایوارډ د پاکستان پیپل پارټي حکومت کې اعلان شوی او بیا موجوده حکومت دغه ایوارډ د محاصلو د تقسیم لپاره غوځولو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د ماخام پینسنی میں بجے کی دن کی ری لنڈ خبرونا ل مجید بابر اوڑو.
د پاکستان د پوز ویان وای حافظ سیدی د ملی ګټو لمخې نظر بند کړی دی. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور پرون په راولپنډی کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د حافظ سید نظر بندي د دوی د پالیسۍ برخه ده او دا کار یې د ملی ګټو په ترڅ کې کړی دی. نن سهار په خوست ښار کې ملي لوبغالي ته نږدې دوه پرله پسې چاودنو درې ماشومان او پنځه پولیس ټپیان کړي دي. د خوست د امنیت قومندانې او چارواکي غنی الرحمن مشال لیډیو ته وویل چې د ټولو ټپیانو روغتیايي حالت ډاډ وړ دی. تر اوسه کومې وسوالې ډلې ذمواري نه ده اخیستې. قبایلی سیمو ته ستانشي وزده کوونکي وایي چې د ډیرو احتجاجي مظاهرو باوجود حکومت دوی ته دوه کارونه تعلیمي وظیفې نه ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت د هغه ډاکټر شکیل اپریدی دوه زامنو او میرمن نوم په اگزیکټ کنټرول لیست یا د ملک نه د بهر نه تللو کسانو په فهرست کې اچولی دی چې د حکومت په وینا د اوسامه بن لادن په اړه یې امریکا ته معلومات ورکړي وو. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه وایي چې په صوبه کې به هغو ښځو سره قانوني مرستې کوي چې وس نه لري. تېره ورځ په کوټه کې په دې اړه جوړه شوې یوه غونډه کې یوې غیر دولتي ادارې دغسې جوړ شوی یو مرکز یاد اتحادیه ته حواله کړو. د صوبه سند اسمبلی تېره ورځ په ښوونځو کې زده کوونکو ته جسماني سزا ورکولو باندې د بندیز قانون منظور کړی دی. د دې قانون تر مخه به په هر هغه سزا بندیز وي چې ماشومانو ته درد ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړی دی چې په ګرده نړۍ کې 900 امریکایي سفارتکارو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه فرمان سره اختلاف ښکاره کړی چې امریکا ته د کډوالو په ورتګ او همدارنګه د وو هیوادونو چې په بنیادي توګه مسلمان هیوادونه دي په سفر کوونکو یې موقتی بندیز لګولی دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته اورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند سوري لاندې په اسلام آباد کې شوې لوی جرګه کې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره د اصلاحاتي کمیټې سفارشات مسترد کړې شول. ورسپانه لیکي چې اصلاحاتي کمیټې حکومت ټاکلې وه او په سفارشاتو یې د جمعیت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو نه علاوه د فاټا ځنې مشران اندېښنې لري. او دې نه علاوه د ملک زیاتره سیاسي ګوندونه د فاټا نه منتخب ځنې پارلماني غړي سیاسي اتحاد او د وکیلانو اتحادیه سره سره یو شمیر قبایلی اولس غوښتنه کوي چې د اصلاحاتي کمیټې په سفارشاتو د زر تر زره عمل درآمد وکړي شي. ورسپانه لیکي چې جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا مې دوه ګوندونه د مرکزی حکومت مهم اتحادیان دي. نو دا وجه ده چې حکومت د سیاسي مصلحت او اولسي رد عمل باوجود د دوه ګوندونو دریز د نظر نشي وستلې. ورسپانه لیکي چې په ملک کې سرشمیرنې کولو لپاره تیاریاں روانې دي او راتلونکي ټول ټاکنې کې دوه هم زیات وخت نه دی پاتې. نخکاری داسي چې حکومت دا مسله راتلونکي حکومت ته پریښودل غواړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي که مرکزی حکومت په فاټا کې په اصلاحاتو کولو کې مخلصه وي نو یا خو دې زر تر زره د دې ګوندونو اندېښنې لرې کړي او یا د ریفرنډم وکړي چې دا شان د فاټا اولس په صحیح مانو کې په قامی بهیر کې شامل کړل شي چې ورته خپل پوره حقونه ترلاسه شي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي که وزیر اعظم په فاټا اصلاحاتو مشاورتي عمل او حتمی فیصلو لپاره وخت وټاکي نو دا شان به په روان کال کې نه صرف په فاټا کې بلدیاتي بلکې راتلونکي کال کې د قامی او صوبایي اسمبلی انتخابات هم وشي. اکسپرس ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم جماعت الدعوه پر ضد د ملګري ملتونو قراردادونو پر کې ګامونه پورته کړی شوی دی. ورسپانه لیکي چې کله ملګری ملتونه یو تنظیم ترهګریز ډله ګرځولو وروستو د پاکستان نه د بندیزونو غوښتنه کړې وه نو که هغه وخت دا ګامونه پورته کړی شوی وي نو نن به حالات دا نه وو. ورسپانه لیکي چې تر کله به زموږ حکومتونه خپل کار په صحیح توګه نه کوي د حکومت دا فرض دی چې د وسلوالو پر ضد خپل کردار د نړۍ په وړاندې واضح کړي.
او د نړۍ مطبوعات
فائنانشل ٹائمز ورځپاڼه لیکي پاکستانی چارواکي په دې نظر دي چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان هم د ویزو د بندیزونو په لیست کې شاملوي نو د ترهګرۍ خلاف روانه مبارزه به متاثره کیږي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي کسان په افغانستان کې د ماشومانو د زیږون پر مهال د ښځو د مرګ شمیرې کمې ښودل کیږي خو حقیقي شمیرې تر دې ډېرې زیاتې دي. د دغه دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شادر اوروي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستانی چارواکو ورته ویلي که د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان هم د ویزو د بندیز لاندې هیوادونو په لیست کې شامل کړي نو له دې سره به د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه کې همکاري او په افغانستان کې جګړه متاثره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د وایټ هاوس چیف آف سټاف رایانس پریبس د ګل په ورځ سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل ممکنه ده چې پاکستان هم د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړل شي چې په خلکو امریکا ته د ورتګ ارزی بندیز لګول شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان په سیر ځینې نور هیوادونه هم د دغه بندیز لاندې راتللی شي. ورځپاڼه د دې سرګندونو په ترڅ کې د سیړونکو په حواله لیکي ایټمي وسله لرونکی پاکستان چې له واشنگټن سره ټینګه همکاري کوي امریکا ته یې په وګړو د ورتګ بندیز د دواړو هیوادونو تعلقات اغیزمنولی شي. په امریکا کې د جنوبي ایشیا د چارو سیړونکی راهول رائے چودري لیکي امریکا د مودو راهیسې د پاکستان سره په دفاعي مد کې مالی مرسته کوي او په خاص توګه په افغانستان کې تر ډیره حده د دواړو هیوادونو مفادات مشترک دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې د نړیوالو په مرسته د امیدوارو ښځو د مرګ شرح ډیره کمه شوې خو ځمکني حقایق ښایي چې د ماشومانو د زیږون په وخت د ښځو د مرګ شرح له نړیوالو شمیرو دوه چنده سیوا ده. د رسمي شمیرو تر مخه په 2002 کال کې به په افغانستان کې د بچو د زیږون پر مهال په 100,000 کې 1400 ښځې مړې کېدلې او په 2010 کال کې دغه شمیرې څه باندې 300 ته راکمې شوې. خو ورځپاڼه لیکي چې ورستۍ سرویګانې حقیقي شمیرې له دې سیوا ښیي او که دا سرویګانې صحیح ومنل شي نو تر 15 کلونو نړیوالو مرستو باوجود افغانستان کې د ښځو ژوند دغه پرمختګ کړی چې د ماشومانو د زیږون پر مهال د ښځو د مړې کېدو په حواله اوس هم د افریقایي هیوادونو سومالیا او چاډ سره برابر دی.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا په ایران غږ کړی چې د نوي توغندي آزموینې په هیڅ صورت تمنلو وړ نه دي. دا له هغه وروسته ده چې ایران د یکشنبه په ورځ د بالستیک توغندي آزموینه وکړه. ایران ویلي چې یو خو د دوی د توغندي آزموینه له قانون سره سمه ده او بل دوی ته دې ته اړ نه دي چې د خپل دفاع لپاره د ګام پورته کولو اجازت له نورو واخلي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې بوریوال کاکړ یې تاسو ته مهم ټکي دروروي.
امریکا ایران ته خبرداري ورکړې دي چې دوی ورځې وړاندې تر سره کړې د بلستیک توغندي آزموینه یې بالکل د منلو وړ نه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوی سفیر نیکی هیلی د سې شنبه په ورځ په نیویارک خبریالان ته وویل چې د ایران دا کړنه له نړیوالو قوتونو سره لکړې تړونه سرغړونه ده. نیکی هیلی دا څرګندونې له هغه وروسته وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو دروازو شاته د ایران د دې آزمویل شوي توغندي پر مسله بحث وکړ. نیکی هیلی ویلی چې په 2015 کال کې د سوي تړون لمخې ایران دا اجازه نه لري چې داسې توغندي و ازموي کوم چې د دې په وینا د ایټمي وسلو وړلو وړتیا لري. د نوموړي په وینا ایران چې د جنوري پر 9 کوم توغندی ازمویل دی هغه تر 300 کیلومتر واټن وهلی سي او د 1500 کیلوګرامه مواد وړلو صلاحیت لري. د نیکی هیلی په وینا دا د ایټمي وسلو تر وړلو لا هم زیاته وړتیا لري کوم چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ له سوي ایټمي تړون سره سمون نه خوري. نیکی هیلی ویلي امریکا غواړي چې پر ایران د توغندیو ټکنالوژي بند کړي او هیڅ هیواد باید ایران ته داسې ټکنالوژي ورنه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف که څه هم د دې توغندي د ازموینې له پخلي انکار کړی خو ویلي دي چې له نړیوالو قوتونو سره په تړون کې د توغندیو یادونه نسته. د جواد ظریف په وینا په دې تړون کې دا نه دي ویل سوي چې ایران به د خپل دفاع لپاره داسې توغندي نه جوړوي. جواد ظریف زیاته کړې یو خو د ایران داسې توغندي د خپل دفاع لپاره دي او بل دوی دې ته اړتیا نه لري چې د خپل دفاع لپاره د ګام پورته کولو په موخه اجازه له نورو واخلي. جواد ظریف ویلي د هیله مند دی چې د امریکا نوی حکومت به له داسې موضوعاتو د سیاسي لوب لپاره کار وانخلي. امریکا او د هغوی ځینې اروپایي اتحادیان دریز لري چې ایران له دوی سره د کړي تړون له مخې دې ته پابند دی چې د اټومي وسلو وړلو صلاحیت لرونکي توغندي به نه جوړوي. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه تړون شوی و. د دې تړون له مخې ایران د خپلو اټومي فعالیتونو محدودولو ژمنه کړې وه او نړیوالو ویلي وو چې دوی به په بدل کې پر دې هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه لرې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د روس هغو نیول شو استخباراتي چارواکو چې ورباندې د غداري تورونه دي په اړه روانو پلټنو کې د سه شنبه په ورځ یو نوی پرمختګ شوی دی. انټرفاکس خبری ایجنسی د نامعلوم سرچینو له خولې ویلي دي په دواړو چارواکو شک دی چې د امریکا استخباراتي ادارې سره مرسته کړې ده. په دې اړه د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
دغه غیر تصدیق زوی خبر د روس په امنیتي کړیو کې دننه د ممکنه حلو ځلو او پټي سیاسي ایجنډا په زیاتېدونکې توګه د پرمخړلو اشاره ورکوي. تر ننه د روس چارواکو یا قانون نافذکونکو ادارو د امنیت فدرالي ادارې د دوو نیوسو چارواکو سرګی میخالوف او دوکوچایو او د هغو د اداسو ملګرو په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو البته د روس مختلفو رسنیو د نامعلومو سرچینو په حواله ویلي کېدای سي دوی له هغو هیکرانو سره تړاو لري چې د روس شتمن او ځواکمن کسان په نشه کوي او ممکن ده هم دوی د امریکا پر انتخاباتي نظام باندې د سایبر بریټ په اړه معلومات په ډاګه کړي وي. دا رپورټونه په داسې حال کې راغلي چې د جنوري په لومړیو کې د امریکا استخباراتي ادارو څېړنو ویلي وو چې روس د ډونلډ ټرمپ د کامیابولو او د هغه سیالي هیلری کلنټن د ناکامولو په مقصد د هیکینګ کمپاین یا انټرنیټ له لارې د معلوماتو غلا کولو پلان جوړ کړی وو. که څه هم نامعلومو سرچینو پر میخایل او د کوچایو لګول شوي تورونه په ښکاره توګه د ډیموکرات ګوند کمپیوټري نظام ته د ورننوتلو سره نه دي تړلي، خو البته نو بیا ګزیتا ورسپانه رپورټ ورکوي چې ښایي دوی د امریکا پر انتخاباتي نظام باندې له حملو سره تړاو لري. د روس بیلابیلو رسنیو د ناڅرګندو سرچینو پر اساس د روس د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې یوازې دوو چارواکو میخایل او دوکوچایو نمونه یاد کړي دي، خو د رسنیو رپورټونه دا اشاره هم ورکوي چې ښایي هم په دې دوسیه کې په مجموعي توګه شپږ کسان وارلمخه نیول شوي وي.
داو عبدالحی کاکر. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې په راتلونکو کلونو کې به د پرمختیايي هیوادونو خارونو آبادی ډیره زیاته شي چې له وجې ډیرو چیلنجونو سره مخامخې دي شي. خبری ایجنسی ملګرو ملتونو د شمیرو په حواله د نړۍ د خارونو آبادی شمیرې خبرې کړې دي چې تفصیلي لاګل ایازور.
په نړۍ کې ورستر بلې آبادی له نورو وختونو پرتله په توندۍ سره زیاتیږي. په دې کې د خاریو آبادی له نورو ځایونو څخه زیاتیږي. ځینې څېړنو تر مخه د خارونو آبادی په راتلونکو کلونو کې لوی چیلنجونو سره هم مخامخ کېدی شي. په دې کې د پرمختیايي هیوادونو خارونه ځانګړي ننګونو سره مخ کېدی شي. رویټرز خبري ایجنسی هم دې موضوع په اړه ځینې حقایق خپاره کړي دي او د حق خارونو فهرست یې خپور کړی دی. د خبري ایجنسی په خبره د نړۍ 45% آبادی په خارونو کې اوسېږي، خو دا به تر 2050 کال پورې 65% پوری ورسیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په 2015 کال کې 3.9 اربع کسان په خارونو کې آباد وو، خو تر 2015 کال پورې به په خارونو کې د خلکو اوسېدو شمیره تر 6 اربع پوری ورسیږي. خبري ایجنسی کې د هند ډلی خار د ټوکیو وروستو دریم لوی خار دی چې آبادی یې تر ټولو زیاته ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه 2013 کال پورې به د ډلی خار آبادی تر 10 میلیون پورې ورسیږي. همداراز د چین شنګای خار آبادی هم ډیره زیاته شوې ده. خبري ایجنسی کې چې تر 2013 کال پورې به د نړۍ پرمختیايي هیوادونو 10 خارونو آبادی ډیره زیاته شي. په هغه خارونو کې د پاکستان لاهور، د کولمبیا بوګوټا، د انګولا لیوانډا، د بینکاک تایلند خارونه شامل دي. دا وخت د نړۍ 10 خارونه داسې دي چې آبادی یې تر 10 میلیون نه زیاته ده. خبري ایجنسی کې چې په لاتینی امریکا کې شاوخوا 80% خلک په خارونو کې اوسېږي. رویټرز خبري ایجنسی کې چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د افریقا 80% آبادی په کلو کې ژوند کوي، خو په خارونو کې اوسېدونکو نور ستونزو سره هم مخ دي. په دې کې آلودګي تر ټولو لوی مسله ده. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې په خبره د خارونو 80% اوسېدونکو د آلودګي مسلې سره مخامخ دي. په دې کې ایشیا جنوب ختیځ او د میډیټرین ختیځ د هوا معیار تر ټولو زیات خراب دي او د دې وروسته لاتینی امریکا او افریقا شامل دي.
د ولسی آزادو او جمهوریت تسار ادارې فریډم هاوس په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې په نړۍ کې د ټولواکو حکومتونو دراتګ او په لویدیز کې د ملتپالو قوتونو په قوي کېدو سره د خلکو سیاسي حقونه او ازادي له خطر سره مخامخ شوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګ د یو رپورت مهم ټکی شاهین بونيري وړاندې کوي.
د ولسی ازادیو او جمهوریت د سار ادارې فریډم هاوس ته 2019 کال لپاره په خپل راپور کې خبرداري ورکړه دي چې د نړۍ په ډیرو برخو کې ټولواک او ملتپال قوتونه په قوی کېدو دي چې ورسره د خلکو ولسی او جمهوری حقونه د خطر سره مخ کېدي شي. د اداره وایي چې په نړۍ کې اوس په ته هیوادونه داسې دي چرته چې سیاسي حقونه او ولسی ازادۍ د زوال سره مخ دي. د راپور لپاره د نړۍ د 195 هیوادونو د سیاسي او ولسی چارو جایزه اخستل شوې ده. د فریډم هاوس د راپور تر مخه په 2018 کال کې روسیا یو داسې هیواد دی چې دغه حقونو نه سرغړونه کړې ده. د راپور تر مخه روسیې د ولس لخوا د حکومت سره د سیاسي مخالفت ځای نور هم راتنګ کړی دی. دغه شان په جمهوری هیوادونو کې ځینې قوتونه ملتپاله فکرونه پر مخ وړي چې په نتیجه کې د خلکو آزادي اغیزمنه شوې ده. راپور وایي چې د بریتانیا لخوا د اروپایي ټولنې نه د وطن ورستو لوی جمهوریتونه د پریشانې سره مخ دي او په اروپا او امریکا کې هغه ملتپاله ډلې چې د نورو خلکو نه ویره احساسوي لا قوي کیږي. دغه شان په ایروشیا کې د جمهوریت خوخو او ټولواکو هیوادونو ترمنځ تقسیم رامنځته شوی دی. راپور وایي د یوکرین، جورجیا او مالدوا غوندې هیوادونه په دې هڅه کې دي چې خپلې کمزورې جمهوری ادارې قوي کړي، خو دا خبرداري هم ورکوي کچرې مغربي هیوادونه ورسره مرستو لا دوام ورنکي نو دغه هڅې د ناکامۍ سره مخ کېدي شي. په دغه سیمه کې د آذربایجان، کرغیزستان او تاجکستان کې حکومتونه په دې هڅه کې دي چې د اقتصادي او سیاسي بې یقیني د لری کولو پر ځای خپل واک پر مخ یوسي. د فریډم هاوس په راپور کې یو کم 50 هیوادونه نومول شوي دي چې آزاد نشي ګڼل کېدي. په دې هیوادونو کې د نړۍ 80% خلک ژوند کوي. په دوی کې افغانستان، آذربایجان، بلاروس، ایران، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هم شامل دي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره امجزي په شان ودرې کوم. د سما ده
کې به خام مضبوط اتاري به حاصلو
د شو نجونو په دې مکتب کې شته. ما شوم نو ما دې په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دي هلي خبرونه کې اوریدل شي.
کسام د پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې په قبایلي سیمو کې د بیا رغونې عمل په تیزی سره روان دی، خو ځایي ولس د حکومت دا ادعا ردوي او وایي چې له کډوالۍ وروسته خپلو سیمو ته پر بیا ستنېدو سربیره د ژوند له یو شمېر بنیادي اسانتیاو بې برخې دي او د حکومت لخوا د بیا رغونې پروسه ډېره ورو روانه ده. دا چې د فاټا لپاره ځانګړې شوې په اربونو روپۍ په څه او څنګه لګېدلي، مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سده پاسه یوې لسیزې د نامنۍ نه پس دا مهال د دغو سیمو ولس خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دی. که څه هم حکومت دغه ولس سره ژمنه کړې وه چې د دوی په سیمو کې به د بنیادي ډانچې لکه سړکونو، سکولونو، د سکولو د اوبو، د بجلی او د صحت د سهولتونو د بیا رغونې عمل د ستنو شوو خلکو رسېدو سره سم کړي، خو د شمالي وزیرستان د تخیلو سره تعلق لرونکي اورنګزیب خان وایي چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو سره امن خو بشپړ شوی دی، خو د ده په خبره نور سهولتونه د نشت برابر دي.
بجلی کاری شروع کړ، د روډونه بجلی دا لکه ټیک دي، مطلب گزاره کوي، خو بجلی ای نه، مطلب دا ټیکړې را خو راځي نه بجلی ای نه، مطلب ورځ کې یو غنټه دوه غنټې دونه بجلی راشي. صرف میرانشاه کې سکول کلاو کړی دی، گورنر ماډل سکول دی، خو بار راه یو سکول دی، هغه نه لرو نور سکولونه چې دي هغه یې فنکشن شي نه. هسپتال کې کوم ایج یو ایجنسی هډ کوارټر هسپتال میرانشاه او میرالی ټی ایچ کیو چې دی دا فنکشنل کړی دی، خو لکه خلکو ته دا دي چې په دې دغه نشته، نه په ډاکټرانو پورې دي او نه په کې میډیسن شته. یو انده چې ایکس رے کوم باندې ضرورتونه چي هغه شیونه په دې لا اوسه سره فنکشنینګ نه دی پورا د سکول او بو هغه خپل خلکو چې کوم دغه دي خپل مدد اپ کې ته لکه دغه د یو پر دغه تنظیماتي نشته.
خو په فاټا سیکریټ کې د بیا رغونې د ادارې مشر شکیل اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د بیا رغونې لپاره چې کومه د اتیا عرب روپو تخمینه لګولې وه په هغې کې دوی ته د سکولونو سړکونو او روغتونونو د بیا رغونې لپاره سلویخت عرب روپۍ ورکل شوې دي. ښاغلی اقبال زیاتوي
اتیا عرب کې هغه سلویخت عرب چې دی مونږ ته ریلیز کړي دي فاټا سیکریټریټ ته او مونږ مختلف مدو کې تقریبا دس عرب روپۍ چې دی که نه هغه صرف کورونو لپاره ریلیز کړي دي فاټا سیکریټریټ ته. هغه پنځه واړه ایجنسو کې ما تاسو ته چې دغه ډسټریبیوشن کېږي لګیا دي دغه سے اٹھ عرب روپۍ چې دی ریهبیلیټیشن کې ورکړی دی حکومت پاکستان اوس پورې او پنځو ایجنسو کې د هغې کې زیات سرکار چې دی نارتھ او ساؤتھ کې شوی دی. که تاسو چلته نارتھ نه میرعلی نه میرانشاه نه چلته داسې انټرویو کې خلکو نه نو هغه به تاسو ته ووي چلته اسپتالونو د سکولونو څه پوژن دی اوس پهله څه اوس ته دي.
بلخوا د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان منتخب غړی ملک محمد نذیر وایي چې که څه هم حکومت د بیا رغونې د کارونو دعوه کوي خو د ده په خبره حکومتي کارکردګي د ولس د اطمینان مطابق نه ده. د پاکستان حکومت ویلی دی چې څو میاشتو کې بعد قبایلی سیمونه بې کوره شوي ټول کډوال ستانه کړي او په سیمه کې به د بیا رغونې عمل کې توندی راولي.
تاسو د مجید بابر رپورټ اوریدلو. د قبایلی سیمې مومند ایجنسی کالجونو زده کوونکي وایي چې هغوی ته د فاټا سیکریټریټ لخوا کلنۍ وظیفه یا سکالرشپ نه دی ورکړل شوی. دغو زده کوونکو ته به هر کال له 3000 تر 5000 روپۍ پورې کلنۍ سکالرشپ ورکول کېده چې له تیرو دوه کلونو راهیسې ورنه محروم دي. زده کوونکي وایي چې هغوی به په دې پیسو د کالج امتحاني داخلې کولې او د کتابونو خرچ به پرې پوره کوو. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
سرفراز محمد د یکاون کالج د دولسم جماعت زده کوونکی دی او وی ویل
سیکنډ ایئر کې بیا هم ورته اپلای کړی دا خو دې هم لاس پته نه لګیدو د فرست ایئر هغه هغه هو تقریبا چې کال برابرۍ کې څنګه نه غوړل سیکنډ ایئر هغه هم لا هم نه راغلی. موږ خو د پېښور پر اسلام مخه ته احتجاج هم کړو دې په بارا کې چې موږ دې ځان ملو کړی شي او بس بیا په هغه باندې څه عمل درآمد ونه کړی شو نه ملو شي.
زیشان خان وایي چې هغه د کالج خرچونه له کوره ورکړل کیږي ولې ډیر ملګري په خپل مزدوري وکړي چې ګنې د کالج داخلي او نور خرڅونه پوره کړی
چې کوم یاره پوره تمیلاو نشو. موږ به ډیر احتجاجونه موږ په هغه به وجود دغه ونه شوله د شاور کې چې کوم در فاته ولدي هغه د ملو شو د هغه د ځنشا کې چې کوم دی هغه د نه دی ورتل.
باسط خان هم د دولسم جماعت زده کوونکی دی او هغه د حکومت غوښتنه وکړه چې باید هغه ته د سکالرشپونو پیسې ورکړي.
او جی ایڈمیشن فیس هم ته جمع کړو او نن سبا 1200 دی میډیکل والا نو ډیر
او دغه سکالرشپ چې د 3000 نه تر 5000 روپو پورې زده کوونکو ته ورکړل کیږي. نو تعلیمي محکمه محمد جنسی وایي چې هغه د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې دغه زده کوونکو د سکالرشپونو فارمونه لیږلي دي خو پرډیکل انتظامیه وایي چې دغه زده کوونکو لپاره د سکالرشپونو پیسې کمې راغلې وي نو هغه دغه فایلونه یو وار بیا تعلیمي محکمې ته استولي. شانواز ترکزی مشهد ریډیو محمد جنسی.
د سولې او پیوستون لپاره همکاري ادارې په ننګرهار کې د تاوتریخوالي افراطیت خلاف د مبارزې په وړاندې دوه ورځنی کانفرنس د چهارشنبې په ورځ شروع کړ. د یادې ټولنې مسؤلین وایي چې دوی به د افراطیت په اړه په کانفرنس کې نظریات راټولوي او بیا به یې د دولت د پالیسۍ په بهیر کې شاملوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
د سولې او پیوستون لپاره د همکاري موسسي مسؤل نظیف الله ساحل د کانفرنس په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه کانفرنس کې علما، دولتي اراکین او مدني فعالینو اشتراک کوي. د دوی نظریات مونږ جمع کوو البته او دغه بیا دولت د پالیسي په بهیر کې شاملو.
د چې تاوتریخوالی او افراطیت ستوي د پښتنه د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مشره صبرینا حمیدی دا رنګ ځوابوي. د ننګرهار ولایت حقوقي مشاور اکبر شیر وویل تا ترغی چې په کورنیو کې افراطیت لمنځ نه وی تللې ټولنه به د افراطیت په ناروغي اخته وي.
کچی تمون د کورنۍ په حدودو کې د عادلانه تقسیم سره حرکت وکړو، مونږه عادلانه استعمال لرو چې په هغه کې افراطیت نور پټېدل نشي.
د سولې او پیوستون لپاره د همکاري موسسي مسولین وایي چې تر ننګرهار د مخې په بلخ او بدخشان ولایتونو کې ورته کنفرانسونه جوړ کړي او په پام کې لري چې د افغانستان په نهو نورو لوی ولایتونو کې هم دغه شان کنفرانسونه جوړ کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د ځایی ادارې لخوا په زرو بېوزلو غریبو کورنو د ژمنیو توکیو د مرستو ویش پیل شو. د پکتیکا چارواکو د مرستو په ځای کې هیله څرګنده کړه چې مرکزی حکومت په د یاد ولایت د غریبو خلکو اړتیاو ته په کتو دوی ته نورې مرستې هم ورکړي تر څو له نورو بېوزله کورنو سره هم په وخت مرستې وشي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د مرستو د ویشلو په ځای کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت مشال راډیو ته وویل چې یاد مواد د پیښو پر وړاندې د مبارزې او د کلیو د پراختیا ادارو پورې مربوط و چې له مخکې د ولایت په ګودامونو کې موجود ول. ده وویل چې یاد مرستې به د مرکز خرنې د غریبانو سربیره د بیلابیلو ولسوالیو پر بېوزله کورنیو هم وویشل شي. د پکتیکا والی زیاته کړه په یاد ولایت کې ډیری خلک غریب او بېوسه دي، نو یوازې دا ژمنۍ مرستې د دوی لپاره بسنه نه کوي.
اړوند او دی مختلف ولسوالیو نادار او بیوزله اوسیدونکو دي چې دوی د ژمي په دې سړو شپو کې له ستونزو سره مخامخ دي، نو دغه لړۍ چې پیل شوې ده دا به تر ډیره وخته پورې دوام وکړي. دی اوس دپاره د زرو کورنیو دپاره دغه مواد ورکوو، ځکه د پکتیکا خلک نادار دي، دلته بېوزلي حاکمه ده، دلته کاروبار نشته، دلته واورې دي. نو موږ هیله دا ده چې موږ ته نور مواد هم راورسیږي، خو د اوس دپاره موږ دومره مواد په لاس کې لرو چې تش لاس د موږ څوک نه ځي.
بل لوري ته د مرستو ترلاسه کوونکو د پکتیکا د چارواکو مننه وکړه چې په مناسب وخت کې پر دوی سرانسه ژمنۍ توکي وویشل. دوی ډاډه وو که چیرې ځایي اداره امکانات په لاس کې ولري نو له غریبانو یې نه سپموي.
د موږ سره د بس د کمبله ترپل یلیشي دغه مرسته وشوه. د موږ حکومت موږ سره نرې مرستې کوي، دغه خدای دې دغسې بریالی لري. د بلکل په خورانه په غریبانو باندې کمک چې ترلاسه کړي بلکل سره ورکوي.
ما نوم سعد لات د ولایت زه ډېر خوشحاله یم. ما سره مرسته وکړه، دغه کمبله راکړه، ترپال، نور لوښو، د جرابې، نور خو ظاهر موږ خوشحاله له دولت کم بیا داسې چیش ته ضرورت پیدا سو بیا بیا ورته ویلی شو.
پکتیکا چې د سویل ختیځو سیمو په پراخ ولایتونو کې راځي سوړ او واورین شمی لري. یاد ولایت سره دی چې پراخې دښتې لري، خو د اوبو د کمښت له لاسه یې صحراوي او ځمکې پوره آبادي نه دي. که څه هم پکتیکاوال په بهر کې مسافر لري چې هلته خواري او مزدوري کوي، خو ډیری خلک یې په اقتصادي لحاظ کمزوري او بېوزله دي.
د دې خبرونې په آخري شیبو کې لنډ خبرونه یو وار بیا د مجید بابر ناورو.
د پاکستان د پوز ویان وای حافظ سیدی د ملي ګټو له مخې نظر بند کړی دی. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل آصف غفور پرون په راولپنډی کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د حافظ سید نظربندي د دوی د پالیسۍ برخه ده او دا کار یې د ملي ګټو په ترڅ کې کړی دی. نن سهار په خوست ښار کې ملي لوبغالي ته نږدې دوه پرله پسې چاودنو درې ماشومان او پنځه پولیس ټپیان کړي دي. د خوست د امنیې د قوماندانې او چارواکي غني الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو ټپیانو روغتیایي حالت تر ډاډ وړ دی. نوموړي وویل پلټنې پیل کړي، تر اوسه کومې وسلوالې ډلیزې مهاري نه ده اخیستې. قبایلي سیمو ته ستانه شوي زده کوونکي وایي چې د ډېرو احتجاجي مظاهرو باوجود حکومت دوی ته دوه کالونه تعلیمي وظیفې نه ورکوي. تېره ورځ د مومند قبایلي سیمې د کالج یو زده کوونکي د ایشان خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې تر دا مهال دوی ته تعلیمي وظیفې نه دي ورکړل شوي. د پاکستان وفاقي حکومت د هغه ډاکټر شکیل افریدي د دوه زامنو او میرمن نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې د ملک نه د بهر نه تللو کسانو په فهرست کې اچولی دی، چې د حکومت په وینا د اسامه بن لادن په اړه یې امریکا ته معلومات ورکړي وو. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه وایي چې په صوبه کې به هغه ښځو سره قانوني مرستې کوي چې وس نه لري. په دې اړه جوړ شوی یو مرکز د یوې غیر دولتي ادارې لخوا یادې اتحادیې ته حواله کړل شوی. د صوبه سند اسمبلی تېره ورځ په ښوونځیو کې زده کوونکو ته جسماني سزا ورکولو باندې د بندیز قانون منظور کړی دی. د دې قانون تر مخه به په هر هغه سزا بندیز وي چې ماشومانو ته درد ورکوي. دا قانون به په سرکاري غیر سرکاري سکولونو د ماشومانو د روزنې ادارو سره سره په مذهبي مدرسو کې په یو وخت عملي کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړی دی چې بګر د نړۍ کې 900 امریکایي سفارتکارو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه فرمان سره اختلاف ښکاره کړی چې امریکا ته د کډوالو په ورتګ او همدارنګه د وو هیوادونو چې په بنیادي توګه مسلمان هیوادونه دي په سفر کوونکو یې موقتي بندیز لګولی دی. ولسمشر ډونلډ ټرمپ نیل ګورسچ د امریکې د سترې محکمې د قاضي په توګه نومولی دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحا میرزاده سره د نورو همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د الله په نام.